شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. د خبرونه زه احمد شیبر د شمشاد زدران په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. شی چاري د افغانستان د سوریې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمي خلیل زاد نن په اسلام آباد کې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره کتلي. څه یې سره ویلي؟ د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط هم د یوې غونډې حال درکوو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
السلام علیکم. په پایل کې د خبرونو سر ټکی. د قطر په خبرو کې له وقفې وروسته زلمی خلیل زاد نن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې پر مسایلو خبرې وکړې. له څو سیاسي ګوندونو سره د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون نننۍ غونډه بې نتیجې پای ته ورسېده، او د برتانیا محافظه کار ګوند د پارلماني انتخاباتو په ګټلو له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو موقع ترلاسه کړه. بشپړ خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. د وزارت په یو بیان کې وایي خلیل زاد او قریشي په افغانستان او سیمه کې د سولې د ټینګښت د روانو هڅو په اړه خبرې کړي. په بیان کې د ښاغلي قریشي له قوله راغلي دي چې وایي د هیله مند د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې به ډېر ژر بیا پیل شي. په بګرام کې د نړیوالو ځواکونو پر لوی اډه د طالبانو له حملې وروسته یو ځل بیا په دوحه کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرو کې تر نامعلومې نیټې پورې وقفه راغلې ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاهین نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوحې په خبرو کې د بګرام د حملې نه، بلکې د خپلو مشرانو سره د سلا مشورو په خاطر لنډه وقفه اعلان کړې ده. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. په غزنی کې د ملکی وګړو پر یو موټر د ماین د چودنې په پیښه کې شپاله سو ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وختي. د غزنی د والی ویان عارف نوري نن ازادۍ راډیو ته وویل دا ملکی وګړي په یو فلاین کوچ موټر کې له دایکنډي ولایت څخه غزنی ته روان و چې د جغتو غزنی پر لاره د طالبانو لخوا ایښودل شوی ماین پرې وچاودېد.
لس تنه ملکی کسان د څلورو ښځو او یو ماشوم په ګډون په شهادت رسیدلی دي، او شپږ تنه نور ملکی کسان د دریو میرمنو او ښځو په ګډون ټپیان شوي دي چې دمګړی د غزنی په ملکی روغتون کې تر درملنې لاندې دي.
پرون د ننګرهار ولایت د خوږیانیو ولسوالۍ په کرمخیلو سیمه کې هم د یو ماین په چاودنه کې چې چارواکي وایي طالبانو ځای پر ځای کړی و، یو ماشوم وژل شو او څلور تنه نور ملکی وګړي ټپیان شول. له یو شمیر سیاسي ګوندونو سره د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غونډه نن بې نتیجې پای ته ورسېده. په دې غونډه کې د شکایتونو کمیسیون په نږدې راتلونکي کې د تلې د شپږمې د انتخاباتو د نتایجو د لومړنیو پایلو د اعلان خبر ورکړ، خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم یو ځل بیا د 1,200 رایو د ابطال او د 1,300 نورو رایو د ځانګړي تفتیش لپاره پر خپله غوښتنه ټینګار وکړ. خو د اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکي ټیم په غونډه کې ټینګار وکړ چې د انتخاباتي کمیسیونونو خپلواکۍ ته باید درناوی وشي. د ټیم په عین حال کې دا غوښتنه هم وکړه چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج باید ژر تر ژره اعلان شي. لازدی رادیو خبرونه اوري. له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو یا بریکزیت پلوي محافظه کار ګوند له وخته مخکې انتخاباتو کې لویه بریا ترلاسه کړه، او له دې سره صدر اعظم بوریس جانسن ته دا موقع په لاس ورغله چې له اروپایي ټولنې د برتانیا د ایستلو ژمنه عملي کړي. نن د تقریبا ټولو رایو له شمیرنې وروسته جوته شوه چې د ولسي جرګې له 6500 څوکیو څخه 346 د جانسن ګوند ګټلي. د محافظه کار ګوند له بریا وروسته جانسن وویل چې برتانیا به له پلان سره سم د جنوري په 1 نیټه له اروپایي ټولنې وځي.
This election means that getting Brexit done is now the
د دې انتخاباتو معنا دا ده چې له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو ماموریت چې په شا نه ځي او شک او استدلال نه پکې ځایږي د برتانیا د خلکو پریکړه ده، او له دې انتخاباتو وروسته د دوهم ځل ټول پوښتنې ګواښته مو د پای ټکی ایښی دی. د برتانیا خلکو په 2016 کال کې د یوې ټول پوښتنې په ترڅ کې د 48 مخالفو رایو پر وړاندې په 250 موافقو رایو له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو طرحه تصویب کړه. جانسن وروسته بیا په بکنګهام ماڼۍ کې له ملکې دوهمې الیزابت سره وکتل، او د حکومت د جوړېدو ماموریت ور وسپارل شو. په تاجکستان کې یوې محکمې 28 کسان د پلازمینې دوشنبه په یوه زندان کې د تیرې مې میاشتې په حسابونو کې د هغوی د ونډې له کبله د بند په بېلابېلو دورو محکوم کړي دي. د تاجکستان د سترې محکمې چارواکو ازادۍ راډیو تاجکي څانګې ته وویل چې دې کسانو ته د قتل، تروریزم، افراطیت او نورو جدي جرایمو له کبله د 1929 کلونو ترمنځ د حبس د بېلابېلو دورو سزاوې ورکړل شوي دي. په مې میاشت کې د پلازمینې دوشنبه د ختیځ په 15 کیلومترۍ کې د وحدت ولسوالۍ د زندان بندیانو له تشدد ډک اعتصاب وکړ چې په نتیجه کې د زندان درې ساتونکي او د اپوزیسیون د درېو سیاستوالو په ګډون 29 تنه بندیان ووژل شول. اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې او په خوجند کې د 2013 کال د نومبر د میاشتې د یو بل اعتصاب چې په نتیجه کې درویشت بندیان او د زندان دوه ساتونکي ووژل شول مسؤلیت منلای دی. او په پاکستان کې د تیلو له یو ټانکر سره د یو مسافر وړونکي بس د ټکر په پیښه کې 15 کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي پیښه د بلوچستان ایالت په قلای سیف الله ولسوالۍ کې شوې. د قلای سیف الله ولسوال عتیق الرحمن شاهوانی د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې دا ډیزل وړونکی ټانکر په کان مهترزي سیمه کې له مسافر وړونکي بس سره ټکر شو چې په نتیجه کې اور واخیست. د ملیشا پولیسو یو چارواکی وویل چې په مړو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شته.
دا سجی رډو ماشامنی خبری مچل آوری د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي نن په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره کتلي. د دې سفر د هدف په اړه د سیاسي چارو کتونکی حکمت حسن وایي
د طالبانو هغه یووالی رامنځته کړي پاکستان داسې نه وي چې یو خواته د سولې خبرې روانې وي بلې خوا نه بله ډله یې طالبانو هغه بریدونه پیل کړي.
د خپرونې په دوام به دا هم واورئ چې نن د انتخاباتو کمیسیونونو غونډه لرله د انتخاباتي ټیمونو له استازو سره، خو دا غونډه ګډوډه شوه او د غونډې په پای کې د انتخاباتو د کمیسیون یو ویاند وویل
مونږ په ډېر جرأت سره مونږ نتیجه د انتخاباتو اعلانو.
د پکتیا پوهنتون یو شمېر محصلین د پوهنتون د یو شمېر ودانیو د کمبود شکایت کوي. موضوع مو له مسؤولو کسانو سره هم شریکه کړې.
د شپږ نیم سو شاوخوا میلیون افغانۍ پروژې روانې دي چې په هغې کې د دلیلي دوه تعمیرونه دي، تالار ده، د لابراتوارونو تعمیر دی.
په نړیوالو موضوعاتو کې د بریتانیا د پارلماني انتخاباتو په اړه اورېدلی شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي نن په اسلام آباد کې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړې. زلمی خلیل زاد وروسته له دې اسلام آباد ته تللی چې په قطر کې له طالبانو سره د سولې خبرې د ده په وینا د بګرام د وروستي حملې په خاطر ځنډولې دي. عصمت څاروان راپور لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وروسته لدی چې په قطر کې له طالبانو سره د سولې خبرې تر نامعلومي مودې پورې وځنډولې اسلام آباد ته لاړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه وویل چې زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته له رسیدو سره سم د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره ولیدل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلی خلیلزاد او قریشی د افغانستان د سولې د پروسې په ګډون د سیمې د امنیت او ثبات په اړه خبرې وکړې. پرون زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې وروسته له دې وځنډولې چې طالبانو په بګرام کې حمله وکړه. خلیلزاد په څو پرلپسې ټویټري پیغامونو کې ویلي طالبان باید وښیي چې د سولې لپاره د افغانانو غوښتنې ته ځواب ویلی شي او د دې لپاره چې طالبان پر دې مهمه موضوع له خپل مشرتابه سره مشورې وکړي د سولې په خبرو کې لنډ ځنډ راولي. نوموړي تېره شپه پر ټویټر لیکلي چې د پنجشنبې د ورځې په خبرو کې پر بګرام د وروستۍ حملې له کبله چې لږ تر لږه دوه کسان پکې مړه او له اویا زیات ملکي وګړي ټپیان شول طالبانو ته خپل غوسه څرګنده کړې. طالب لوري هم پر روانو خبرو کې وقفه تایید کړې. خدای نه دی ویلي چې د بګرام برید د دې خبرو د ځنډ سبب شوی دی. د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی سهیل شاهین ازادي رادیو ته وویل
دا د مشورو لپاره د خپل مشران په جریان کې اچو او د هغوی هدایت په اخلو چې ټول په جریان کې واچو چې څو ورځې خبرې کړې وي.
له بل خوا د طالبانو د پوځي برخې ویندوی زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل د طالبانو د قطر استازي ممکن لخپلو مشانو سره د تشدد د کمیدا په اړه هم مشورې وکړي. د زیاته کړه د تاوتریخوالي د کمیدو پر موضوع مشوره کیږي. که د دواړو خواو یعنی امریکا او طالبانو مشانو موافقه وکړه نو دا کار به وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ته وویل چې پاکستان له پیله په دې باور و چې د افغانستان مسأله د جګړې له لارې نشي حل کېدی او پاکستان هیله لري چې د امریکا او طالبانو خبرې ژر بیرته پیل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم دا راز وایي چې خلیلزاد قریشي ته په قطر کې د طالبانو او امریکا د خبرو په اړه معلومات ورکړل.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. د قطر د سولې د خبرو بیا ځنډېدل بل لور ته له شاه محمود قریشي سره کتل څه معنی؟ ملالۍ بشیر دا پوښتنه د سیاسي چارو له کارپوه حکمت حسن څخه د مرکه په پیل کې کړي. شاغلی حسن وای
ما په فکر د طالبانو هغه خپلمنځي کوم وحدت او کوم غیواله چې دوی په خوا درلوده هغه دوی ورو ورو د لاسه ورکړای او کله چې دغه څه د سولې خبرې پیلېږي نو بیا یو ډله ممکن چې هغه د پاکستان په روهنمایي او د هغوی په لارښوونه دغسې بریدونه لکه د باګرام غوندې برید ترسره کړي. دا لومړی وار نه دی، تېر ځل هم تقریبا د سولې خبرې آخري پړاو ته رسېدلې وې او دوی ویل چې هغه مسوده برابره ده او په هغې باندې به لاسلیک کېږي. نو بیا هغه کابل کې برید وشو نو دا ځل هم چې خبرې کومې کېدې افغانان ورته خوشبینه وو تر ډېره حده پورې. متاسفانه چې بیا داسې یوه پیښه وشوه او په دې طرح هغه د سولې خبرې ودرېدې. نو زه فکر کوم چې دغه د سولې خبرو کې ځنډ دا ځل همغه د باګرام حمله ده او بل شی نه دي. او خلیلزاد هم پاکستان ته کېدای شي د دې په خاطر تللی وي تر څو د هغوی نه وغواړي چې د طالبانو هغه وحدت او د هغوی هغه یووالی رامنځته کړي پاکستان. داسې نه وي چې یو خواته د سولې خبرې روانې وي او یا توافق ته رسېږي د طالبانو سره نو بلې خوا نه بله ډله د طالبانو هغه بریدونو ته هغه وکړي، بریدونه پیل کړي او بریدونه کوي.
دا ځل خبرې له مخکنیو خبرو سره څه توپیر لري؟ مخکې هم طالبانو ویلي وو چې له خپلو مشرانو سره به سلا مشورې کوي او اوس بیا چې خبرې ځنډېدلې دوی ویلي، د دوی ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوی له خپلو مشرانو سره سلا مشورې کوي.
زه فکر کوم چې دا ځل د سولې خبرې په یو څه متفاوت شکل سره پیلېږي او پیل شوې او هغه دا چې دا ځل اوربند یا جنگ په پاره کې کموالی دا یو د هغه شرطونو نه و چې افغانستان حکومت هم دې ته اشاره کړې ده. ملي امنیت سلاکار خپله دا خبره تېر ځل کړې وه چې اوربند شرط دی د سولې د بیا پیل لپاره او رئیس جمهور هم په ځایونو کې دا خبرې ته اشاره کړې وه. نو زه فکر کوم چې امریکایانو خبرو په اترو کې به هم د ایجنډا مهم پوینټ همدا وي چې اوربند وشي او زه څومره فکر کوم طالبان اوربند ته غاړه نه ږدي ځکه هغه څو دوه کاله مخکې اختر په ورځ کوم اوربند وشو. موږ چې کوم هغه لرو د افغانستان د کلیو او بانډو نه هلته تقریبا د طالبانو هغه ډېر کمزوری شو دی هغه سره د جنګیالیو هغه موقف او هغه د دوی. نو په دې خاطر باندې اوربند طالبان به په مشکله اوربند ومني. هو دا سمه ده چې دوی به تر یو حده پورې د خشونت په کموالي باندې ټینګار کوي خو دا خشونت ټینګوالی هم د دې لپاره د ټیټوالي لپاره هم کوم داسې شاخص نشته چې معلومه کړي چې کوم خشونت به نه کېږي او کوم به کېږي، کومې حملې به کېږي او کومې به نه کېږي. نو زه فکر کوم چې فشار په طالبانو اوس امریکایانو افغان حکومت او د افغانستان د خلکو هم دا غوښتنه ده چې طالبان له مذاکراتو د پیل لپاره د افغان حکومت سره چې کله مذاکرات پیلوي نو باید اوربند وکړي.
د سیاسي چارو کتونکو حکمت حسن.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو په منځني څپ دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو له استازو سره د انتخاباتو د کمیسیونونو مشورتي ناسته نن ترسره شوه. په دغه غونډه کې د انتخابات خپلواک کمیسیون په نږدې ورځو کې د انتخاباتو د نتیجو د اعلان خبره وکړه او د عبدالله عبدالله په مشرۍ انتخاباتي ټیم د 1,200 رایو په باطلېدو او د 1,500 پر پلټنې ټینګار وکړ. د دولت جوړونکي ټیم استازي وویل د انتخاباتي کمیسیونونو خپلواکي باید وساتل شي او نتیجې ژر اعلان شي. له کابل خان محمد سیند راپور لري.
د افغانستان د شکایتونو د اوریدو کمیسیون د انتخاباتي جنجالونو د ختمولو په هدف د جمعې په ورځ په ولسمشریزو انتخاباتو له ښکېل اړخونو سره یوه ناسته جوړه کړې وه، خو په دغه ناسته کې لفظي شخړې هم رامنځته شوې. لومړۍ شخړه هغه مهال رامنځته شوه چې د رحمت الله نبیل د انتخاباتي ټیم استازي متی الله ابراهیمزي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر رئیس هوا عالم نورستانی تور پورې کړ چې د بایومیتریک د معلوماتو د لرونکو او له بایومیتریک پرته رایو په توپیر نه پوهیږي. نورستانی دا خبره د ځان سپکاوی وباله او غوښتلې چې د اعتراض په توګه له ناستې ووځي، خو د حاضرینو په منځګړیتوب بیرته ستنه شوه. ناسته بیرته خپل عادي حالت ته راستنه شوه، خو څو دقیقې وروسته د محمد اشرف غنی د انتخاباتي ټیم د استازي داود سلطانزوی او د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم د استازي فریدون خوزون ترمنځ بل شخړه راپورته شوه. دغه ناسته څه باندې 15 ساعته وغځېده، خو د انتخاباتو د کمیسیونونو او د انتخاباتي ډلو په ګډون جوړه ناسته بې نتیجې پای ته ورسېده. د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیکټ دوهم مرستیال اسدالله سعادتی د انتخاباتو د ټاکلي وخت نه بهر د 1,200 رایو حسابول په محلونو کې له 1 نه تر 5 پورې د مشکوکو رایو منل، په 2,403 محلونو کې د بایومیتریک له معلوماتو پرته رای، د 1,200 هغو رایو چې بایومیتریک سند نه لري نه باطلول، 1,000 رایو ته جرمي صفت نه ورکول، او د درغلیو عاملین د اختلاف وړ ټکو په توګه یاد کړل. سعادتی ټینګار وکړ چې د دغو رایو شمیر 3,000,000 ته رسیږي او له بیا شمیرنې مخکې باید باطلې وګڼل شي. بلخوا د محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین رئیس محمد عمر داودزی وویل د انتخاباتي ټیمونو خپلواکي باید وساتل شي او دغه کمیسیونونه باید ډیر ژر د انتخاباتو نتایج اعلان کړي. خاغلی داودزی د عبدالله عبدالله له انتخاباتي ټیم نه وغوښتل چې کمیسیون ته اجازه ورکړي چې په 2 ولایتونو کې رای له سره وشمیري. د خاغلی عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم د مخالفت له امله تر اوسه په بدخشان، فاریاب، تخار، جوزجان، سرپل، بغلان او پنجشیر ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه نه ده پیل شوې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی پر معترضو انتخاباتي ټیمونو غږ وکړ چې دوی ته یوازې هغه رای باوري دي چې بایومیتریک معلومات ولري. دوی وغوښتل چې په 2 ولایتونو کې د رایو بیا شمیرلو ته اجازه ورکړي.
که موږ د قانون خبرې کوو او په 2 ولایتونو کې د بیا شمیرنې اجازه نه راکوئ، آیا دا کار زموږ خپلواکي تر سوال لاندې نه راولي؟ اجازه راکړئ چې پلټنې او بیا شمیرنه وکړو. که ستاسې حق مو در نه کړ، د شکایتونو کمیسیون ته لاړ شئ چې هوا دغه کار سم نه دی ترسره کړی.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړی محمد عبدالله وایي کمیسیون باید خپل کارونه ترسره کړي. ظاهر کې د محمد عبدالله هدف د هغو رایو باطلول دي چې د قانون له مخې باید مخکې له بیا شمیرنې باطلې اعلان شي. سره له دې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی چې په دغو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه وکړي، خو د دغه کمیسیون مرستیال عصمت الله مل وویل کمیسیون به نتایج اعلان کړي.
د شپږ انتخاباتو نه بیا خواته اولین انتخابات دي چې شفاف شوي دي او اوس پکې دا ناندرې راوتي دي. موږ په ډېر جرات سره موږ نتیجه د انتخاباتو اعلانو، هم یې قسمي اعلانو، هم یې ابتدایي اعلانو. هر څوک چې موږ سره مشکل لري هغه قانون، هغه اصول، هغه مابس او هغه هغه.
د ده دغه خبرې د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم د پلاویانو له غبرګون سره مخ شوې. د عبدالله د انتخاباتي ټیم دوهم مرستیال سعادتی وویل
ما هم در کنار مردم استاد میشم.
زه د خلکو تر څنګ ولاړ یم. په افغانستان کې له درغلیو راوتلی حاکمیت نه منم. د شفافیت لپاره له ځانه تیریږم، خو په درغلیو ولاړ حکومت نه منم. کله هر ځای اعلان شي.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا دغه ناسته په داسې حال کې بې نتیجې پای ته ورسېده چې مخکې له دې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم ورته ناسته جوړه کړې وه چې هغه هم بې نتیجې پای ته رسېدلې وه.
د پکتیا پوهنتون محصلین وایي د لیلې برېښنا د عملي تجربو لپاره د لابراتوارونو او د یو شمېر پوهنځیو لپاره د ودانیو د نشتوالي له ستونزو سره مخامخ دي. بل لور ته د پوهنتون ریاست مسؤلین وایي د 1.5 میلیون افغانیو په لګښت د روانو پروژو له بشپړېدو وروسته به د محصلانو زیاتې ستونزې هوارې شي. احسان آریان له ګردیزه راپور لري.
د پکتیا پوهنتون محصلین وایي سره له دې چې د تحصیل په برخه کې له یو شمېر سهولتونو برخمن شوي خو د زده کړو په جریان کې د عملي زده کړو په هدف د لابراتوارونو د نشتون ترڅنګ د یو شمېر پوهنځیو لپاره د ودانیو او د محصلانو لپاره د لیلې د نشتوالي له ستونزو سره مخ دي. فیض الله فیضی او محمد اسماعیل اقبال ازادي رادیو ته وویل
ټولو پوهنځیو ته برېښنا نه ده رسېدلې پکې، همدارنګ د ځینو پوهنځیو ودانۍ نشته دي. ځینې پوهنځي دي هغه لابراتوارونو ته ضرورت لري.
هیله دا ده چې دغه د شنکیا په باره کې دغه ونیو دا شام باید پکې زیات سي. اوس حقوق پوهنځي تعمیر نه لري، دا باید تعمیر ولري. داسې
22 کلن نور احمد د سمنګانو ولایت اوسیدونکی دی. نوموړی درې کاله وړاندې د دې پوهنتون د طب پوهنځي ته بریالی شوی. دی وایي لومړی د دې پوهنتون او د سیمې د خلکو د کلتور په اړه ډېری نسمې خبرې اورېدلې وې، خو اوس وایي له ستونزو سره سره دغه پوهنتون د هیواد د نورو ولایتونو په پرتله له ډېرو اسانتیاوو برخمن دی. نوموړی د پکتیا پوهنتون ته د یو کوچني افغانستان نوم ورکړ.
که
نور ولایتونو ته فکر وکړو، له مرکز او مزار پرته د ډیرو په پرتله دلته ښه امکانات برابر شوي او بېله شکه دا ځای اوس یو کوچنی افغانستان یادولی شو.
د پکتیا پوهنتون رئیس سید ولی جلالزی ازادي رادیو ته وویل چې اوسمهال په دې پوهنتون کې د 1.5 میلیون افغانیو په ارزښت بېلابېلې پروژې روانې دي چې له بشپړېدو وروسته به د محصلانو ډېرې ستونزې هوارې کړي.
په عموم کې د 1.5 شاوخوا میلیون افغانوی پروژې روانې دي چې په هغې کې د لیلې دوه تعمیرونه دي، تالار ده، د لابراتوارونو تعمیر ده، د حقوقو پوهنځی ده، د پوهنتون حته ده، د پوهنتون د منځ سړک ده، او تر څنګ یې د توامخانې تعمیر ده. د کتابخانې اوس اعلان ته سپارل شوی، انشاءالله هغه کارونه خلاصېږي.
د پکتیا په پوهنتون کې د مهال شاوخوا 8000 محصلین چې له جملې 400 نجونې دي په اوو پوهنځیو کې د تحصیل چارې پر مخ بیایي چې سهکل به ترې د 14 نجونو په شمول 1514 محصلین فارغ شي.
ستاسو له پیغامونو
امیر عالم خان صاحب د ننګرهار ولایت خیری ولسوالۍ د برکشونه لرم. ورځ زما دغه دوه کاله کېږي چې د مکتب مدیر نشته دی او هیڅ انصر با سرپرست د مکتب نشي. غره مکتب د سقوط سره مخ دی که تر څو دغه معرف که زموږ دغه اواز اوري نو وزارت زره دی یو مدیر راولېږي.
شراف جن د کندهار ولایت سره د میدان و پای ته د دا علاقه سره د سمال الوقت دا هیله ده چې موږ ته یو کلینیک را جوړ کړي. بله شپه په کور کې مریضي وه، ورغلو یو کلینیک ته، هغه دروازه د شپې نه خلاصه وه، ډېر اصلي یو ساعت د موټر مزل دی. نو موږ په کلینیک ته ډېر ضرور لرو. السلام علیکم.
احمد ظاهر قیس لوګر ولایت ازری ولسوالۍ څخه پیغام کوم په دې اونۍ کې د ازادي راډیو ته او بیا د افغانستان لوړپوړو چارواکو ته دا ده چې د ډاکټر صاحب ناکامورا جاپانی اصل افغانو د ده وژل کېدل دا موږ ته یو داسې سبق راکوي چې موږ ته د نه منلو خبره ده. موږ په دې اړه ډېر ناخوښ یو، ډېر په درمن یو، د ده په مرګ باندې ځکه چې دا یو داسې اتل و، ځکه د موږ د اتل لقب ورکولی شو چې دغه په خپل هېواد یعنی جاپان کې د چاندي صندوقونه ایښودلي وو او په چاندو باندې به یې موږ ته دلته هغه پیسې راوړې او موږ ته یې دلته کار پر مخ بوو او موږ ته به یې ویالې کیندلې او ساګانې راته کیندلې او موږ ته یې داسې یو فرصت برابرو چې موږ د خپلې داسې ځمکې څخه حاصل واخلو چې هغه موږ ته هېڅکله د منلو وړ نه وه. ځکه که موږ وګورو په درینور کې، په خیوې کې، په بیسودو کې، د ننګرهار په ډېرو ساحو کې د ډېر کارونه کړي وو. موږ یوازې دغه غواړو چې ډاکټر صاحب اشرفغني د دې ته یوه داسې ورځ معذبه کړي چې هغه بیا په راتلونکي کې زموږ نسل افغانان هغه ولمانځي او هغې باندې فخر وکړي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
په بریتانیا کې د پارلماني انتخاباتو رسمي پایلې شي چې له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو پلوي محافظه کار ګوند د دې هیواد په پارلمان کې د پام وړ څوکۍ ګټلې دي. تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د برتانیا په پارلماني انتخاباتو کې محافظه کار ګوند اکثریت رای ترلاسه کړې. دا چې د برتانیې محافظه کار ګوند زیاتې رای ترلاسه کړې په دې معنی ده چې د دې هیواد صدر اعظم بوریس جانسن به دا قدرت ولري چې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په برخه کې خپل ژمنه عملي کړي. د بوریس جانسن ګوند د برتانیا د پارلمان له 1500 څوکۍ څخه 304 شپته ګټلې دي چې نوموړي ته په پارلمان کې اکثریت ورکوي. له دې سره به د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو پروسه چټکه کړي. د نن پر همدې اقدام ټینګار وکړ. دی وایي د جنوري په 1 نیټه به بریگزټ عملي سي. که داسې وسي که هاسې وسي به په دې خبره کې هیڅ ځای نه لري. د انګلستان کارګر ګوند چې بل لوی ګوند دی غواړي له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو پر اصولو له سره خبرې وسي او یو ځل بیا ټول پوښتنې وسي. دې ګوند 203 څوکۍ خپلې کړې دي. د لندن پخوانی شاروال بوریس جانسن په نیویارک کې زیږیدلی او د تریزا می په حکومت کې د بهرنیو چارو وزیر هم پاتې شوی. د په دې ژمنه کمپاین کاوه چې له اروپایي ټولنې د برتانیا وتل یا بریگزټ به عملي کوي. د اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو لپاره د جنوري 1 ضرب الاجل ټاکل شوی دی. که برتانیا له اروپایي ټولنې ووځي دا به 50 دورې ته د پای ټکی وي او دواړه لوري به د امنیت او سوداګرۍ په برخه کې موافقې کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن سهار پر ټویټر بوریس جانسن ته مبارکي ورکړه. د ویلي بوریس جانسن ته دې لویه بریا مبارک وي. برتانیا او امریکا به له بریگزټ وروسته اوس د سوداګرۍ یوه آزاده او لویه موافقه لاسلیک کړي. اروپایي ډیپلوماټانو پرون د احتمالي بریا هرکلی وکړ. جانسن پر ټویټر له ټولو رای ورکوونکو مننه وکړه او ویې ویل چې هیواد یې د نړۍ تر ټولو لویه ډیموکراسي ده. په 2014 کال کې په برتانیا کې ټول پښتنه وسوه او په نتیجه کې یې 52% خلکو له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو په ملاتړ رای ورکړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
یو پزرپوری مطلب لرو که چاخ پولیس زان دنگر کری جایزه اخلی. تفصیل سفیولاستانک زیاد روی.
پا مکسیکو که دا صحتمند پولیسو پنوم یو پروگرام پیل شوه. حکومت د دغه پروګرام له لارې هغو پولیسو ته چې وزن یې زیات دی د روزنې خاص ترتیبات نیولي. دوی هغو پولیسو ته چې خپل وزن کمولی شي د میاشتې $50 جایزه هم ورکوي. شاوخوا 1000 تنه پولیس د مکسیکو له بیلابیلو سیمو راټول شوي څو وزنونه کم کړي. مکسیکو په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو دی چې خلک یې له چاغښته کړیږي. دا ستونزه پولیس هم لري. د پروګرام ګډونوال پولیس وایي وزنونه یې ورځ په ورځ کمیږي. دوی وایي اوس د پخوا په څیر خوبوړي او ستړي نه وي بلکې غښتلتیا حس کولای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
نوریا له شاجوی څخه لیکي د سولې له بې ګټو خبرو نور افغانان ستړي شوي دي. حمیده عطل له غزنی لیکي د خلیل زاده او پاکستانیانو خبري ګټه نه کوي. مریم سادات له میدان وردک نه لیکي د سولې له خبرو د بسوګي واده جوړ شوی دی. واشمل زابل لیکي افغانان د پاکستان او امریکا د دوه مخي سیاستونو قربانیان دي. برات خان اسحاق له بولان لیکي باید اور بند وشي. محمد ظاهر بزګریار له سنگین لیکي د سولې په خبرو کې وقفه د افغانانو لپاره ناهیلي ده. جعفری لیکي پاکستان په پټه د افغانستان په سوله کې پر سوله خپه دی. سمیع الله حلیمی تندر لیکي د څمکنیو له عالي لیسې څخه 1,012 زده کوونکي فارغ شول. عزت الله الهام له لوګره لیکي د انتخاباتو د کمیسیون شفافیت تر پوښتنې لاندې راغلی. سمیع الله له کندهاره لیکي د انتخاباتو کمیسیون باید پایلې ژر اعلان کړي. عزیز الرحمن له ننګرهاره لیکي د انتخاباتو د کمیسیون د 6.5 میلیون افغانانو پر سر لوبې کوي. او ګڼ نور اسمسونه پر نورو بیلابیلو موضوعاتو ازادي راډیو ته رسیدلی دي چې وخت اجازه نه راکوي. نو زه له تاسو څخه بخښنه غواړم چې ستاسو ګڼ اسمسونه په دې خپرونه کې نشو لوستلی. البته په نورو خپرونو کې هم کله ناکله وخت ډیر نه وي. دا خبری مجله مو هم دومره وه. په بله خبری مجلې کې احمد شفر احمدي له تاسو سره دی. احمدي صاحب خیر راغلی.
تشکر از شما شبا صاحب.